روزه هفته.
لس بجه شوی. السلام علیکم. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوی بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې له تودېدو سره سم یو دولتي پلاوی هلته استول شوی او د بشري حقونو د ملاتړ ټولنو په اروپا کې د هغو کډوالو پر ناوړه حالت اندېښنه ښودلې چې د ژمي په سړو کې په خیمو کې پراته دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې په فراه کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته پرمختللې درنې وسلې رسیدلې چې زیاته برخه د روسي ساخت دي. د اندونیزیا حکومت له افغانستان سره ژمنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري کوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د عدلي وزارت سرپرست وروسته له هغې له کاره لرې کړه چې هغې د اوو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفر د موقت بندیز د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ او ویل چې په محکمه کې به دفاع ونه کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. په فراه کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته پرمختللې درنې وسلې رسیدلې چې زیاته برخه د روسي ساخت دي. د فراه د امنیت قمانداني سرپرست مشر توریالی ابدانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې سلاوې ترلاسه کړې چې حتی د افغانستان امنیتي ځواکونه یې نه لري او له دې امله په فراه کې جګړې شدت موندلی.
دوی ته هغه وسلې راغلي دي چې هغه حالات د شب لري، تو پشتاری دو ملی متری. دوی ته هغه راکټونه راغلي چې راکټه زمین به زمین دوی په دسترس کې قرار ورکړ شوی ده.
د فراوالی وویل دا لانه د څرګنده چې وسلوالو طالبانو ته دا سدرنی وسلې له کومې لارې رسیدلې دي، خو ډاډ لري چې ایران یا پاکستان په دې مسله کې لاس لري. د اندونیزیا حکومت له افغانستان سره ژمنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې د اندونیزیا له سفیر انصاری تاج الدین سره په دې اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې په حواله د کابل لپاره د اندونیزیا سفیر چې کاري موده یې پای ته رسیدلې ده، پرون ښاغلي رباني ته ډاډ ورکړل چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له هڅو ملاتړ ته کلک تعهد لري. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې اندونیزیا به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې څه ډول همکاري کوي. او په ننګرهار کې په هغو کوچنیانو ته چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د پولیو ضد واکسین له کمپاین نه پاتې شوي وو واکسین ورسیږي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کامواله ویلي چې تیر وار په اچین نازیانو هسکې مینې او په چپیر پچیر واګام ولسوالۍ کې د امنیت د خرابوالي له امله لږ تر لږه لس زره کوچنیانو ته د ګزن ضد واکسین نه و رسېدلی. ډاکټر کامواله څرګنده کړه چې په ننګرهار کې به 1,00,000 کوچنیان په څلورو ورځو کې له واکسینه برخمن سي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې د کوچنیانو د ګزن یا فلج پر ضد د واکسین له کمپاین سره همکاري وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د عدلي وزارت سرپرست وروسته له هغې له کاره لرې کړه چې هغې د اوو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفر د موقت بندیز د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ او ویل چې په محکمه کې به دفاع ونه کړي. ټرمپ تېره شپه ناوخته د لوی څرنوالۍ سرپرسته سیالي یاتس په خیانت او د غیر قانوني کډوالو په مسله کې په کمزوري تورنه کړه او ویل چې پر ځای به د ویرجینیا د ختیځ ولسوالۍ څرنواله وګماري. بیرمنیت پخوانی ولسمشر باراک اوباما د لوی څرنوال د مرستیالې په توګه غوره کړی و او تمه کېده چې په سنا کې د نوي لوی څرنوال د رای اخیستو تر وخته به د لوی څرنوالۍ د سرپرستی په توګه کار ته دوام ورکړي. تمه ده چې د لوی څرنوال د څوکۍ لپاره ټرمپ کاندید جوزف سیجن به ډېر ژر د سنا تایید ترلاسه کړي. مېرمنیاس د اوو اسلامي هیوادونو پر ادباو د سفر د بندیز په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښودلې چې د امریکا په واشنګټن ایالت کې مسلمانانو او د مدني حقونو فعالانو د ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان پر وړاندې په محکمه کې حقوقي دعوه کړې ده. پاکستانی چارواکو د هغه افراطی مذهبي مشر د نظربندی امر کړی چې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل د برید په تنظیمولو کې د مهمې ونډې په لرلو اتورندې. د امریکا او هند حکومتونو له څو کلونو راهیسې د حافظ سید پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوله او ښایي د نوې ډلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ راکم کړي. حافظ سید په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې دا اقدام د امریکا په اشاره شوی او دی به یې پر وړاندې په محکمه کې مبارزه وکړي. متحده ایالاتو د سید پر سر 10 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. حافظ سید د جماعت دعوه په نوم د مشهورې خیریه ټولنې مشر دی چې واشنگټن یې د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې جبهه بولي. د پاکستان یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې که څه هم د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ ادارې تر اوسه کومه لارښوونه ورته نه ده کړې، خو اسلام آباد د واشنگټن لخوا ځان تر فشار لاندې احساسوي. په 2008 میلادي کال کې وروسته له دې چې 10 وسلوالو د ممبئی پر یو هوټل د اورګاډي پر سټېشن او د یهودانو پر یو مرکز حمله وکړه او 168 کسانی ووژل، حافظ سید په کور کې نظر بند شو، خو 6 میاشتې وروسته خوشی شو او له هغه وخته تر اوسه آزاد ګرځي. د کاناډا په کوبه ښار کې چارواکي وایي 2 تنه یې پر یو جومات په وروستۍ خونړۍ حمله کې د لاس درلودلو په تور نیولي دي. د کاناډا یوې سیمه ییزې محکمې پرون وویل چې 2 مشکوک کسان د کاناډا اتباع دي. یو مشکوک حمله کوونکی فرانسوی اصله کاناډایی دی چې الکساندر بوسنیتی او دوهم یې مراکشی کاناډایی دی چې محمد الخطر نومیږي. دواړه د 10 او 15 کلونو په شاوخوا کې عمرونه لري. پولیس وایي دوی ګمان نه کوي چې په دې حمله کې به نور کسان هم لاس لري، خو د دوی څېړنې روانې دي. د کاناډا صدر اعظم په خپل هیواد کې پر یو مسجد حمله کې چې 6 تنه پکې ووژل سول او 10 تنه نور پکې ټپیان شوي وو غندلې ده. هغه ویلي دي چې دا پر مسلمانانو تروریستي حمله وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا صدر اعظم ته په ټلیفوني مکالمه کې د دې پیښې له امله غم شریکي کړې ده. د فرانسې د پلازمینې پاریس ښاروال تېره شپه وویل چې په کوبیک کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره به د ایفل برج څراغونه مړوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تاییده کړې ده چې ایران د یکشنبې په ورځ د بلاستیک موزایلو ازموینه کړې چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه څرګند تیری دی. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره د دې ازموینې په اړه معلومات لري او د څرنګوالي په اړه یې څېړنې کوي. د امریکا د فاکس نیوز د راپورټ په اساس ایران د منځني واټن ویشتونکي مزایل ازمویلی چې لږ تر لږه 950 کیلومتره واټن یې وهلی او چاودېدلی دی. دا ازموینه د تهران ختیځ لوري ته سوې ده. او د اوکرین ولسمشر پیترو پروشنکو جرمنی ته کاري سفر لاند کړی او د خپل هیواد په ختیځ کې د بیلنی وضعیت له امله اوکرین ته ستون سو. چارواکو پرون وویل چې د روسي پلو بلتون غوښتونکو د یکشنبې له ماښام راهیسې ختیځ ښار دونیتسک ته نږدې افتیفاګا سیمه کې درنې حملې پیل کړې دي. راپورټونه وایي چې په دې سیمه کې 12 تنه وژل شوي چې 3 اوکرایني وسلوال هم پکې شامل دي. د ولسمشر پیترو پروشنکو ویان د روسي خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي دي چې د بشري بحران له امله بیړنۍ وضعیت ته رامنځته کېدو په حال کې دی. پیترو پروشنکو په جرمني کې له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وکتل او د خپل هیواد په ختیځ کې پر وضعیت خبرې ورسره وکړې. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې لرو. وابوري چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې له تودېدو سره افغان ولسمشر د څېړنو لپاره هلته یو پلاوی استولی. د هلمند چارواکي د امنیت پر خرابېدو اندېښمن دي.
طالب نن ایران پاکستان شوروی ټول سلامی ورکی دولت ځان پر خو بچولی کې پر خو باندې چې دا وایو کو وخت ورسته ولای شي.
په فراه کې بیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو داسې نوې او عصري وسلې تر لاسه کړې دي چې افغان ځواکونه یې نه لري. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که حکومت او نړیواله ټولنه اسانتیاوې ورته برابرې نه کړي نو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به تر 9 میاشتو پورې ونشي. په یوه مرکه کې د انتخاباتو په وړاندې پر خنډونو او ناوړه عواقبو یې بحث کوو.
کله چې زمونږ انتخاباتي ارګانونه انتخاباتو په اساس باندې رانیسي او د خپل وخت نه 1 کال 2 کاله اضافه کار وکړي، د دې معنا دا ده چې دلته د قانون حاکمیت د سوال سره مخامخ ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او تاندې څانګې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ل 19 پروگرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوه منیمای کې خبرو. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو غواړو د انتخاباتو په مسله کې ستاسو نظر هم واخلو. مخکې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که حکومت او نړیواله ټولنه امکانات برابر نکړي نو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به تر نهو میاشتو پورې ونه شي. تاسو د ازادۍ رادیو په خبرونو کې خپل نظر په همدې اړه څرګندولای شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو په خپلو نظریاتو کې. دا ووایئ چې د انتخاباتو په مسله کې چې تر اوسه پورې ځنډیدلی دي څوک ستاسو په نظر ګرام دي او ناغیړي د چا له خوا شوې ده. ورځو د دې خپرونې مطالبو ته. لومړی موضوع ته ورځو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امر په اساس یو پلاوی هلمند ولایت ته استول شوی دی. هلمند ولایت ته دا دولتي پلاوی وروسته له هغه استول کیږي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې د بیا تودېدو خبر ورکړل شو. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د شبه د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی او هلمند ولایت د دې پلاوی د رسیدو په اړه جزئیات اوروي. دایی صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟
تکاتل سلامونه. د غوز ساس سره خبرې کوم. ویل کیږي سنگین کې وضعیت نسبت تیرې ورځې ته چې 10 بجې د ورځې جګړه پیل شوې وه آرام دی. دا ځکه چې حکومت دغه ولسوالۍ ته د ملي امنیت د سپیشل فورس تر څنګ د 2013 میوان کل اردو څخه د ځینو ځانګړو کتاب د رسېدو خبر ورکړی دی. ویلي دي چې تېره شپه په هغه سیمو کې بیا عملیات کړي دي چې ځینو پوستو پکې سقوط کړی دی. اما ویل کیږي ټولې پوستې چې تیرې ورځ سقوط شوي وي، البته شمېر یې دقیق معلوم نه دی، لا هم تر اوسه نه دي نیول شوي. ولې په سیمه کې خال ډزې اوس هم اورېدل کیږي.
دای صاحب، د هیئت د غړو او ترکیب په اړه ستاسو معلومات څه دي چې کومو سیمو ته دا پلاوی تللی او څوک پکې دي؟
تکل صاحب، دغه هیئت خپله د اجرایه رئیس تکل صاحب عبدالله عبدالله په مشرۍ هلمند ته راغلی دی. دوی د لشکرګاه پر ځای د شوراباک نظامي اډې ته چې د واشیر ولسوالۍ اړوند سنجین ته چیرمه موقعیت لري تللي دي. هلته رسنۍ نه دي ورغوښتل شوي، اما یو شمېر قومي مشران سهار تقریبا 6 بجې نه مهال د څو هلیکوپټرو په واسطه باندې د شوراباک نظامي اډې ته انتقال شوي دي. ولې د هیئت په ترکیب کې ډېر جزئیات دي ورکول شوي، ویل کېږي د دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزیر هم پکې.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې هلمند ولایت ته د دولتي پلاوی د رسیدو په اړه جزئیات اورول. د ولسمشر د امر لمخې نن یو دولتي پلاوی هلمند ولایت ته ولاړ سو. په سنگین ولسوالۍ کې د یو شمیر پوستو د سقوط د راپورونو په اړه هلته تحقیقات وکړي. خو راځئ وګورو چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې جګړې په کوم حالت کې دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی له دې مخکې د دې ولسوالۍ د جګړو په اړه د راپور برابر کړی.
سنگین د هلمند په دغه شمالي ولسوالۍ کې وروسته له وکاله بیا جګړو زور اخیستی دی. تر کجکی او واشیر وروسته د یوازنی ولسوالۍ ده چې وسلوال پکې پر امنیتی ځواکونو ډیر بریدونه کوي. د وسلوالو لخوا د دوشنبه په سهار پیل شوی برید د ورځې تر پای دوام پیدا کړ او دواړو خونو ته پکې درنه مرګ جوړه واوښتله. د هلمند ولایت د مقام څخه رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ د وسلوال یو ستر برید په شاتم بولې دی او هغه ته درنه مرګ جوړه اړولې ده. د سنگین د ټولنی شورا غړی محمد داوود چې په لشکرګاه کې اوسېږي وایي که هلته پاتې سرتیر ته عاجل کومک ونه رسېږي نورې سیمو هم سکوت کوي.
موږ د سهار رئیس د ولایت مقام او د قمندانۍ مقام او د ولایتي شورا مقام ټول غوښتي دي، ټول مو خبر کړي دي چې د سنگین په ولسوالۍ کې حالت تر پخوا سخت شوی دی. د تباهۍ سره مخ دي خلک. کچیری چیری د دغه خلکو نن جدي او اتمی کومک ورونه رسیږي، د سنگین ولسوالۍ ته هغه خلک نور هم تلفات خوري. نو تلفات یې زموږ خوښ نه دی که دولت دغه ولسوالۍ ساتلی شي ودې ساتي که نه شي ساتلی. دا د غیرت 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 په نامه موږ تر څه وخته هلته مرو. باید ولسوالۍ راویستل شي ځکه چې د ساتلو امکان یې د دوی سره نه وي.
د جګړې په اړه ډېر معلومات ځکه پر وخت رسنیو ته نه رسېږي چې په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او سنګین ته غځېدل لار هم نه امنه ده او خلک پرې په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د سنګین د ټولنیز شورا یو بل وکیل غلام جان وایي د وسلوالو سره د اوسنیو بریدونو پر مهال د امنیتي ځواکونو په نسبت درنې وسلې وې او یو شمېر سیمو لا د ورځې په لومړیو کې سکوت کړی دی.
اوس معلومات دغه لرم چې دا جلاجان تعمیر پټاو شوی دی، شپخانه پټاو شوې ده، اردو اریانان خپل تر قدرته پورې جنګ کوي، جنګ یې کړی دی. اما طالب نن یران پاکستان شوروی ټول سلاوی ورکوي پر دولت باندې. دولت ځان پر خوب اچولی که پر خوب نه چی دوایی قوه خو ورستلی سي، دوایی قوه خو ورستولی سي.
که څه هم ځینې سرچینې د سنګین ولسوالۍ په دې وروستي برید کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر بولي، خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک یې ردوي. ځواک رسنیو ته ویلي دي چې د وسلوالو په دغه برید کې چې امنیتي ځواکونو په شاتمبوله دي 13 وسلوال وژل شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویاند دغه برید پر مهال د لسګونو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. کریسوب احمدي ویلي دي چې د سنګین د ډلیز برید پر مهال د افغان ځواکونو تر شل ډېرې پوستې نیولې دي او هغو ته یې درانه تلفات اړولي دي، خو دولتي مسؤلین د وسلوالو دغه خبره نه مني.
د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د روانو جګړو په اړه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور مو اوریده. په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته نوې وسلې رسیدلې دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا وسلې په روسیا کې جوړې شوې او ګمان کېږي چې ایران او یا هم پاکستان به وسلوالو طالبانو ته ورکړې وي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي دولت د وسلوالو مخالفانو د پیړو کېدو اصلي لامل د دوی لاسموندنه بېلابېلو وسلو ته ده. چاته تر اوسه امنیتي ځواکونه هم په لاس کې نه لري. د فراه د امنیت قمانداني سرپرست توریالی عبدیانی وایي چې په روان ژمي کې وسلوالو مخالفانو درې ډوله نوې وسلې چې دو اتیا توپ دوربین لرونکي وسلې او ځمکې وځمکې ته راکټونه دي لاس را وړي دي. د عبدیانی په خبره په دغه وسلو کې دوه ډوله ګواښونکي وسلې دي چې یوې دو اتیا توپ او بلې دوربین لرونکي وسلې دي چې وسلوال د شپې لخوا امنیتي ځواکونه د هغو سره په نښه کوي.
دوی ته دوه نوه نوی سلاح راغلی یا تقریبا درې نوی وی. دوی ته هغه وسلې راغلی دي چې هغه حالات دید شب لري. دوی ته هغه وسله راغلی چې توپ اشتري دو میلی متری. دوی ته هغه راکټونه راغلی چې راکټه زمین به زمین د دوی په درس کې قرار ورکړ شوی ده.
لبلی خو د فراه والی محمد اسف ننګ دولت وسوال مخالفان لاسرسي دغه وسلو ته د اندیشنې وړ بولی. د فراه والی وایي تر اوسه کره معلومات نه چې دغه وسلې چا لخوا یا کوم هیواد د دولت وسوال مخالفانو ته ورکړي، خو هغه وایي دغه وسلې په روسیې کې جوړې شوې او ګمان کوي چې د پاکستان او یا ایران لخوا د دولت وسوال مخالفانو ته ورکړل شوې وي.
دا سلاح چې دوی لري تر ډېره حده روسي سلاح، اما مطمئن نه یو چې دا کانال چې دوی ته رسوي دا پاکستان ده که ایران ده. په دې توګه یو ده یعنی بل دریم نسته مستقیما خو امکان نسته زه فکر نه کوم او کوي هم ویلای نسم. منتها موږ په دې پیغو طالب ته صلاح رسیدلې ده.
د یادونه وړ ده چې دولت وسلوالو مخالفانو دغه وسلو په مرسته سره په تیرو دوو میاشتو کې تر لسو زیاتې امنیتي پوستې په خپل تصرف کې راوړي او همداشان امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ د ترهګرو د مرکزونو او د دوی پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، په پنجاب کې اویا ترهګري ډلې مرکزونه لري. د مطلب لیکوال دغه خبرې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند د یو غړي میا افتخار حسین په حواله چې په سواد کې د پاچا خان او ولی خان د تلین په غونډه کې خبرې کول لیکلي چې پاکستان د یادو ډلو پر خلاف اقدام نه کوي. میا افتخار حسین ویلي د پښتونخوا او قبایلی سیمو اوسیدونکي او افغانان سوله غواړي، خو د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. د مطلب لیکوال د نوموړي په حواله دا هم لیکلي چې د پاکستان حکومت دې د لویو قدرتونو سره د ائتلافونو جوړولو او سیمې ته د نیابتي جګړې د راوړلو پر ځای له افغانستان سره د سولې په برخه کې ګډ کار وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، 15 کاله کېږي چې د امریکا په مشرۍ ناټو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پیل کړي او دا مبارزه په افغانستان کې روانه ساتلې ده، خو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې تر ټولو ډیره قرباني افغانان ورکوي چې د ګټې پر ځای ناوړې پایلې لري او افغانستان یې په بشري ناورین کې ښکیل ساتلی دی. په سرمقاله کې راغلي، افغان ولس د ترهګرۍ پر وړاندې سمه، معقوله، عادلانه او عقلانه مبارزه غواړي. په مطلب کې دا هم راغلي که د امریکا ولسمشر د ترهګرۍ پر ضد مبارزه غواړي او د دې مبارزې لپاره پلان جوړوي یا پرې له سره کتنه کوي، نو دا مبارزه دې د ترهګرو او اورپکو په زالو کې وکړي او د دوی ملاتړ کړی دی هم اړ کړی چې لملاتړ روزنې او تمویلې لاس واخلي. سرخط پلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې دي. سرخط لیکلي، حامد کرزي له د هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، د امریکا نوې حکومت باید په پاکستان کې شته ترهګر او د دوی پټنځایونه لمنځه یوسي او پاکستان ته پسې ولاړ شي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې حامد کرزي یا د ورځپاڼې سره په مرکه کې په پاکستان کې د ترهګرو په ځپلو کې د بارک اوباما په مشرۍ د امریکا د تیر حکومت مبارزه ناکامه ګڼل ده. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلي کرزي ویلي که امریکا غواړي یقینا ترهګر له منځه یوسي، نو په خپل پوهیږي چې له کومه ځای راځي.
زمو غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی خارونو کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي ک دولت او نړیواله ټولنه د انتخاباتو اړوند هر اړخیزه اسانتیاوي ورته برابرې نکړي، ناممکنه ده چې د هیواد راتلونکو انتخابات تر اتو نه میاشتو پورې ترسره شي. د دې کمیسیون رئیس دا خبره پرون د دې کمیسیون او یو شمیر مدني ټولنو ترمنځ د ګډو همکاریو په خاطر د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال وکړه. د غونډې ته د ازادي رادیو خبریال خان محمد سین هم ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
مسلکی کادرونه د انتخاباتو اړوند تخنیکی تجهیزات او وسایل، د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي دفترونو فعالول، لازمه بودیجه د استخدام د پروسې اسانول، د انتخاباتو د هر اړخیزو بنسټونو جوړول او داسې نور هغه موارد دي چې که د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا برابر نشي، د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات به تر شاوخوا 9 میاشتو پورې هم ترسره نشي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دوشنبه په ورځ د دغه کمیسیون او یو شمیر مدني ټولنو سره د ګډو همکاریو د تفاهم لیکونو د لاسلیک کولو په غونډه کې وویل، په دې اړه یې خپل وړاندیزونه، طرحې او پلانونه ترتیب کړي او ډیر ژر به له حکومت او د نړیوالې ټولنې له استازو سره شریک کړي.
تا زمانی که برنامه های ما تطبیق نشوه و هیچگاهی به سوی انتخاباتی که
تر هغه چې زمونږ پروګرامونه پلی نشي، هیڅ کله هغه انتخاباتو ته چې وخت پر مونږ الزامی شي پر هغه انتخاباتو نه باوري یو او نه ورته اماده یو. کنه نړیواله ټولنه او دولت لمونږ سره همکار شي او مونږ ټول اسانتیا ولرو، بیا هم د دې پلان پلی کول لک تر لګه اته نه همیشت نسی.
خاغلی آریایی دا هم وویل، د انتخاباتو پروسې ته باید د یوې پروژې په بڼه ونه کتل شي، ځکه چې دا یوه دوامداره پروسه ده او د راتلونکو انتخاباتو د زیربناو جوړولو ته باید د دولت لخوا عملي هڅې وشي. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنې استازي هیله ښیي چې پر دغو تفاهم لیکونو باید عمل وشي او دوی ته د انتخاباتو د پروسې د سار زمینې برابرې شي. د اکسین یا د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
امیدوار یو چې دغه تفاهم لیک به مونږ ته دغه اسانتیاوې راکړي چې کمیسیون په کړنو باندې په نظارت کې خلاص خلاص کو خلکو سره معلومات شریک کو چې واقعا د خلکو غوښتنو په اساس باندې عمل کوي چې د دوی اجرات د سیاسي فشارونو د لاندې دي.
له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د جمهوری ریاست لپاره درې ځله انتخابات شوي، خو خلکو، مدني ټولنې او ځینو سیاستوالو دغه درې واړه انتخابات له درغلیو ډک بللي دي. د جمهوری ریاست لپاره وروستي انتخابات چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ وشول دومره لانجمن شول چې نتایج یې تر میاشتو میاشتو پورې وځنډېدل. په ورته وخت کې د افغان حکومت چارواکي وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته یې د تدابیرو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
برگزار انتخابات یک از تعهدات مهم حکومت وحدت ملی با مردم افغانستان است.
د انتخابات تر سره کول خلکو سره د ملي اول د حکومت له مهمو ژمنو څخه دي. د حکومت مشرتابه مصمم دی چې ژر تر ژره پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وشي. لاغه وروسته چې انتخاباتي کمیسون نه خپل پروګرامونه دولت ته وړاندې کړي، کوم مسایل چې دولت پورې اړه مومي پاړه به یې پرته له شکه لازم او جدي اقدامات وشي.
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په داسې حال کې د چمتووالي خبرې کیږي چې دغه هیواد ډیری وګړي په هیواد کې د ورته تیرو انتخاباتو له پروسې څخه راضي نه دي. دوی وایي تیر انتخابات د فشارونو، زور واسطو او مداخلې لاندې شوي، خو هیله ده چې راتلونکي انتخابات د خلکو له ارادو سره سم ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د چارواکو څرګندونې مو اورېدې چې وایي که همکاري ورسره ونه شي دا انتخابات نشي ترسره کېدی. داسې په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر مهلت څو میاشتې اوښتي، خو له هم د انتخاباتو څرک نه لیدل کیږي. حکومتي چارواکي، د انتخاباتو مسؤول کمیسیونونه او څارونکې ټولنې پر یو بل انتقادونه کوي او د انتخاباتو اړوند بحثونه یې تاوده ساتلي، خو نه معلومیږي چې دا انتخابات به کله ترسره شي. په انتخاباتو کې د خنډ عوامل څه دي او ځنډ به یې کوم ناوړه عواقب ولري؟ په دې اړه مې په یوه مرکه کې د حقوق پوه اجمل هوډمن نظر پوښتلی. ښاغلی هوډمن د بحث په پیل کې په دې برخه کې د شویو ناغړیو په اړه خبرې کړې.
اوسنی حکومت لږ وخت نه چې دوی په کار باندې پیل کړی دی، د دوی موقف او دریځ د انتخاباتو په هکله باندې ډېر متضاد. به وخت په وخت دوی سره له دې چې په دې باندې استناد کوي چې د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې په اساس باندې لومړنۍ مسله چې موږ ته ډېره مهمه ده، هغه په انتخاباتي نظام کې اصلاحات دي. وروسته له هغه نه بیا د انتخاباتو کول دي، او د انتخاباتو د کول نه وروسته بیا د لویې جرګې بحث. اما په دغه تېرو څه کم دریو کلونو کې چې موږ ولیدله د انتخاباتو د نظام د اصلاح لپاره ته کومې هڅې وسولې، دا هېڅ تخنیکي نه وې.
په دې کې ناغیړي چا کړې ده ستاسو په نظر؟ حکومت، اجرایه ریاست، ملي شورا، انتخاباتي کمیسیونونو؟
په مجموع کې کله چې موږ بحث کوو د حقوقي لحاظ د افغانستان جمهور رئیس دلته مسؤل دی، او کوم مسایل چې به من حیث حکومت د حکومت مسؤلیت دی، لکه مالي او بودیجوي مسایل او ځینې امنیتي آمادګۍ چې هغه باید انتخاباتو لپاره ونیول سي، هغه د ټول حکومت مسؤلیت دی. دلته په دې برخه کې جمهور رئیس هم په دې برخه کې هغه کوم مسؤلیتونه چې د اساسي قانون د اجرا موضوع ده، او په دې کې د په وخت سره د انتخاباتو کول ډېر مهم دي. په هغه برخه کې جمهور رئیس نه ده توانېدلی چې خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي. بله موضوع، کله چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وګمارل سول، لکه څنګه چې د حکومت له خوا نه ادعا کېدله چې دوی د طرح او د پروګرامونو په اساس باندې کسان ګمارلي دي، په تېرو شاوخوا دوه میاشتو کې هغه رقم چې دوی ژمنه کړې وه، هغه رقم دوی ونه شو کولای چې خبره واضح کړي چې د دوی طرحه څه ده، دوی د راتلونکو انتخاباتو په هکله باندې څه غواړي وکړي، موږ انتخابات څه وخت وکړو.
هوډمن صاحب، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو د اوس د حکومت له نه همکارۍ نه شکایت کړی، فکر کوئ زما سوال دا و چې هغه اصلي مسؤول چې لاس ورته نیول کیږي، تاسو مخکې ویل چې ولسمشر دی، ولې حتی ولسمشر هم خپل دلایل وړاندې کوي په دې برخه کې؟
ښه، دلایل خو به طبعا وړاندې کوي، ځکه دوی د مسؤلیت متوجه دی، او دوی د خلکو د پوښتنو سره مخامخ دي. د دوی د ناسم کار په نتیجه کې په افغانستان کې انتخابات خپل رخ بایللی ده. دلته اوس یوه مهمه مسله داره چې یوه دا پوښتنه ده چې آیا حکومت تعهد لري چې انتخابات وکړي که نه. له دې نه دا پوښتنه ډېره جدي ده چې آیا دغه حکومت په همدغه ظرفیت کولی شي انتخابات وکړي که نه.
اوس دا د ستاسو خبرو ته په پام سره، د انتخاباتو نه کول یا ځنډېدل یې له حده زیات، هغه ناوړه اغېزې د افغانستان په راتلونکي باندې څه کېدای شي؟
مهمه خبره د مشروعیت ده. منګه په افغانستان کې اساسي قانون په تیرې ونی ملسیزه کې دی لوی لاسرونې په توګه مطرح کوو، او کله چې هغه تطبیق نکو، کله چې زمونږ د نظام شکل، کله چې زمونږ د انتخاباتو محتوا او زمونږ انتخاباتي ارګانونه انتخابات پاسخ باندې راځي او د خپل وخت نه یو کال دوه کاله اضافه کارو کی، د دې معنا دا دلته د قانون حاکمیت، دلته د نظام مشروعیت، دلته د دولت د درېګونو قوو مشروعیت د سوال سره مخامخ ده. او نتیجه یې همدا ده چې خلک د نظام په نسبت او د دولت په نسبت باندې بې باوره کیږي، او څومره چې د خلکو د بې باورۍ کچه زیاتیږي، د حکومت سیاسي ملاتړ کمیږي، په نورو برخو کې په اصلاحاتو باندې ناوړه اغېزه کوي. ځکه د افغانستان وضعیت د دې ایجاب کوي چې حکومت په هره برخه کې غواړي اصلاحات راولي، د خلکو ملاتړ باید وسره وي، اما کله چې حکومت د مشروعیت برخه کمزورې وي، په نورو برخو کې نشي کولای په اصلاحاتو کې بریالی راووزي.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، خو پر همدې موضوع ستاسو نظریات هم څو شېبې وروسته راخلو. د وخت 10:13 دی. رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د اجرایي رئیس په مشرۍ یو جګپړی پلاوی د هلمند امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسیدلی. د هرات سیمې چارواکي وایي چې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه سوي دي او 12 نور ټپیان دي. د اندونیزیا حکومت له افغانستان سره ژمنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د عدلي وزارت سرپرست وروسته له هغې له کاره لرې کړه چې هغې د و اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفر د موقت بندیز د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ، او ویې ویل چې په محکمه کې به یې دفاع ونه کړي. د کاناډا په کوبک ښار کې چارواکي وایي دوه تنه یې پر یو جومات په وروستۍ خونړۍ حمله کې د لاس درلودلو په تور نیولي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تایید کړه چې ایران د یک شنبې په ورځ د بلاستیک میزایل ازموینه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې کې څرګند تیرای دی.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخې ته هم د بشري حقونو د ملاتړ ادارې د اروپا د جنوب په هیوادونو کې د حواله سړېدو سره د هغو کډوالو په اړه اندېښنه څرګندوي چې تر خیمو لاندې پاتې دي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې یو غیر قانوني کډوال پرون په خپله خیمه کې مړ وموندل شو. د رویټر خبري اژانس په وینا په یوه اونۍ کې دا دریم کډوال دی چې په اروپا کې د یخنۍ د شدت او د امکاناتو د نشتوالي له کبله مري. د افینریوال سازمان پرون په یو خبر پانه کې د هغو کډوالو پر حالت سخت اندېښنه څرګنده کړه چې د جنوبي اروپا په هیوادونو په ځانګړي ډول په یونان کې په ډیرو سختو شرایطو کې پاتې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افینریوال سازمان ویلي چې اروپایي اتحادیه د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو په خوندي کولو او هغوی ته د ژوند د باعزت شرایطو په برابرولو کې ناکامه شوې ده. د افینریوال سازمان پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان کې په ځانګړي ډول د هغه هیواد په ټاپوګانو کې کډوال او غیر قانوني مهاجر په ډیرو خرابو شرایطو کې به سرپناه پراته دي. د افینریوال سازمان ویل چې یونان ته رسیدلي غیر قانوني کډوال او مهاجر له ناوړه شرایطو سره مخامخ دي، او دوی د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په هغه سازمان کې د مهاجرت د چارو څېړونکي مونیکا کاستا پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان او نورو هیوادونو کې د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو د ناوړه وضعیت اساسي دلیل د اروپایي اتحادیه او اروپایي حکومتونو هغه فشار دی چې د کډوالو د بیا مشتولو لپاره د خپلو ژوندو لاملي کولو پرته د بالکان هیوادونو د لارو د تړلو لپاره راوستي دي. مونیکا کاستا ویلي د ترکیه او اروپایي اتحادیه د معاملې پر اساس غیر قانوني کډوال او مهاجرین مجبوریږي چې د یونان په جزیرو کې پاتې شي څو بیرته ترکیه ته واستول سي، او دی وضعیت سخت کړی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د یونان په لسپوس ټاپو کې پرون یو سړی چې شای شل کلن او له پاکستان ورغلی وو تر خیمه لاندې مړ وموندل شو. دا په یوه اونۍ کې درېمه داسې پیښه ده. د یونان پولیسو ویلي چې یو بل ځوان چې په همدې خیمه کې له دې پاکستانی هلک سره میشتو سخت ناجوړه موندل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. د یونان پولیسو روانه ونې د موریا په نوم په یوه کمپ کې چې د یونان په یوه زړه پوځي اډه کې جوړ شوی دی یو مړی پیدا کړ. پولیسو تیرونی د مصر یو 22 کلن سړی او د سوریه یو 46 کلن سړی هم ومندل. دوی هم تر وخیملاندې وسیدل او مړ شوی وو. د رویټرز خبری اژانس په حواله د تیر کال د مارچ لمیاشتې راهیسې لشتلژ شپې ته زره غیر قانوني پناه غوښتونکي او کډوال د یونان په ټاپګانو کې د مهاجرینو لپاره په کمپونو کې میشت شوي دي. دا خلک تر ډیره حده د افغانستان، سوریې او عراق دي، خو د افریقې د شمال د ځینې هیوادونو خلک هم پکې شته. د لیسبوس په ګډون د یونان په زیاتو ټاپوګانو کې هوا ډیره سړه ده او په ځینې سیمو کې د حرارت درجه تر صفر لاندې لوېدلې ده. ملګرو ملتونو د افغان نړیوال سازمان او نورو خیریه ادارو د یونان په حکومت غږ کړی چې هلته د میشتو غیر قانوني کډوالو د وضعیت د ښه کولو لپاره هڅې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالحنان قادری له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه خپلواک نه دي، ځکه چې د ځینو جګپړو چارواکو لخوا له فشار سره مخامخ دي او نشي کولای چې خپل کارونه په سم ډول پر مخ یوسي. رحیم الله نوری له کابل نه لیکي، د افغانستان د ټولو مشکلاتو د حل لار د الکترونیکي تذکرو ویش دی او شفاف انتخابات خود دا په قدرت مین نه غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، په انتخاباتو کې ناغیړي د حکومت لخوا ترسره شوي، ځکه چې د انتخاباتو لپاره بودیجه نه ده برابره کړې. که انتخابات ژر ترسره نشي خو حکومت به خپل اعتماد له لاسه ورکړي. محمد شیرزاد له کندهار لیکي، انتخابات تر هغه په شفاف ډول نشي ترسره کېدای چې الکترونیکي تذکرې ویش پیل نشي. احسان الله بارکزای له لشکرګانه لیکي، زما په نظر په انتخاباتو کې اجرایه ریاست او ارګ دواړه ګرم دي. محمد خان محمد له هلمند لیکي، د انتخاباتو د نه کېدو سبب دوه سره حکومت دی. عزت الله اعظمي له کندهار ولایت څخه لیکي، دولت او نړیوالو د انتخاباتو څخه لنګه غوا جوړه کړې ده. علي محمد نوري له کندهار لیکي، تر کومه وخته چې اداري فساد دوام ولري تر هغه وخته پورې به په انتخاباتو کې درغلي هم دوام ولري. او عبدالباسط مرضوان د زابل ولایت نه لیکي، انتخاباتي کمیسیون کې لوی لاس په خپله د حکومت دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورې، قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونه په ورستۍ او شیبو کې یو تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه خبرو. لمړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام وړاندې کیږي، او ورپسې به د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی اونیز پروګرام نیمنړی واورې.
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه، جوړونکی همایون هیواد،
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله چې یو هلک یا انجلۍ له یو بل سره کوژده کوي، دا حق لري چې سره وګوري او یو بل خوښ کړي، خو په افغاني ټولنه کې بیا لنجونو او هلکانو د حق اخیستل شوی. په دې خپرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو چې له کوژدې مخکې نه لیدل د هلک او انجلۍ پر ژوند څه تاثیر لري، اسلام د دې موضوع په اړه څه وایي، او په داسې کورنیو کې چې دا کار ورته شرم ښکاري څنګه دا موقع برابرېدلی شي چې هلک او انجلۍ له یو بل سره وویني.
د دوی ترمنځ هغه سی ژوند بیا نه تر سره کیږي لکه څه ډول چې پخپل یو سړی ځان ته لیدلی خپل خوخه کړی وي.
زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید دا هلک سره کینم،
د زمینه مساعده ول سی یو هلک راسي د موږ درو ویني یا خور ویني دا سوال پیدا شي، دا خو د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده.
هر هلک او انجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي، واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او انجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري، د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت تفاوتی مختلفی به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي یا دغه خوشنه سره منستکی اکثر لمده خوشن راکی سی بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیخ یم شوی دی چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ورخودلې خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بلکې سر سره مخامخ کړی د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او انجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو لوجه دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډیره تر سترګو کیږي.
مثلا ځینی ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وی هغه ورته خودلی وي یا عکس ور وړی خپل انجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي ځکه چې هغه انجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هسکړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلې ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کیږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باید ډېر خبرې پیدا کیږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروری ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هېڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کینی او ویګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې. خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورې نجلۍ هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې دي، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپو ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنې کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه په تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړیږي، مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کیږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یو انجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار ده او سنت هم ورته ویلی. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله الله عليه وسلم ارتويل سي وفي عينه شيء عند دستر كل ندي حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرتو مشوره كتبت كل انجلي بك او دا جواز همر كل جن كسان تسي بعد كسوك اوار سي كم انجلي سلامادو كي ورتو غوري نو خكار دادا سي مغو تاسي بالشريعه بام دغه حكم باند عمل او كچيري مغو بده باند عمل نكو نو بيادا سي ټوکر سره کیږي سي خدای مکرادي بو انجلي تختي یاد مغ زوي هغه انجلي پرګري سي مغو تاسي ورته غول کړي نو مغو تاسي باید خپل گریوان ته سر کته کو مغو تاسي هغه انجلي او هغه لک ملامت نکو خپل ځان ملامت کو
مولوي بسم الله وای ستونزه د هلک انجلي پالي دلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک حس نه کوي
لمامه نه مشوره اخلي بل پر دې سره نه مشوره اخلي هغه چا نه مشوره اخستل کیږي سي هغه د مشوره حق نه لري خصوص صدا حق لري چې لغنه پښتنه وسی لغنه څوک پښتنه نه کوي بلنده دا سي ستونزه دا نه ده سي موږ د پاره زمينه مساعد نه ده سي انجلي الکو ګوري یا الک انجلي ګوري بس ستونزه په دې کې ده سي د دې کار د پاره څوک حس نه کوي مثلا د انټرنیټ یا ټلیفون لاره نه یا مثلا د سکایپ لاره نه د تصویر لاره نه هغه ویني هغه لاره هم ستا خو لیکن داسې هم کېده داسې نه شان ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني پخوا به خلکو مثلا یو انجلۍ به په والک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل اوس بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او انجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي که نه نو زموږ استاس په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کیږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي دوی لا آماده نه وي نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي دوی یو بل ښه وپېژني یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي دا مثبتې پایلې درلودلی شي
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده خو مولوي محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرمونه شي
قسم حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یوه څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی هلته بیا پکار ده سې حیا ونه شي که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کیږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول د زمينه مساعده ول سي یو الک راسي د لور وینه یا خور وینه د سوالت پیدا شي د خواله حیاتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سي دا سجایونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي په دې سجایونه کې شرم نه ده پکار
اروا په هن وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او انجلۍ د پر کوژدې او راتلون کې ژوند خبري وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد څه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژنې او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وه هودي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا راتګ مو علامل شه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی مسعوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ یو
ولوستي یا باسواده مور د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي. کای و مور نالوستي وین او اولادونه به لکوم ستوندو سره مخ وي. په دې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسودان یزې وړاندې کوم. او په خبرونه کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو. هله دا تر پای را سره ملوسی. خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دا احکام په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟ که چیرې شخص د ښځې د واده خنډ وګرځي یا د میړه د غوره کولو حق له هغې څخه سلب کړي، له حوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دریم فصل وویشتمه ماده. قدرمنو اوریدونکو، ښځه د کورنۍ د هستې حیثیت لري چې ټوله کورنۍ پرې راڅرخي. په کورنۍ کې مور تر نورو ډیره د خپل ماشومانو د پالنې او روزنې مسؤلیت لري، خو مور خپل مسؤلیتونه هغه وخت ښه سرته رسولی شي چې لوستې وي. لوستې مور کولی شي خپل ماشومان په ښه توګه وروزي یا ښوونې او روزنې او د ژوند نورې برخې په ښه ډول سنبال کړي. خو په ګڼو کورنیو کې بیا ځینې خلک د میرمنو زده کړو ته دومره ارزښت نه ورکوي او زده کړه یوازې نارینه ته مهمه ګڼي. که یوه مور لوستې وي، نو خپل اولادونو سره د هغوی په درسونو کې څومره مرسته کولی شي؟ یو تکړه ماشوم د خپلې مور کې سره ته کوي.
عمر شریف دی، زما مور چې دا باسواده ده او مونږ چې کله مکتب ته ځو، مخکې له دې چې مکتب ته راشي مونږ خپل د درسونو آمادګي نیسو او هغه سره ډېره مرسته کېږي. مونږ ته په دوا ورکونه کې پوهېږي چې مونږ څرنګه دوا راکوي او یا ډاکټر ته مونږ بوځي او مونږ ته ښه خواړه راکوي. که زما مور باسواده نه وای نو دا زما ژوند به دومره ښه وای.
که چیرې د یوه ماشوم مور نالوستې ووسي او پلار یې په ګټې وټې پسې سرګردانه وي، نو د داسې مور او پلار زوی یا لور به له داسې مشکل سره مخ وي.
زما نوم وحید ده، د څلورم ټولګي د سید جمال الدین افغان زده کوونکی یم. او زما مور سره بې سواده، کله چې ما ته ښوونځي کې کورنۍ دنده راکوي او مور مې په نه پوهېږي او زه نشم حاله او پلار مې په وظیفه کې کله سره شي هغه ستړی نشي کوی.
افغان لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي زموږ په ښوونځیو کې د زده کوونکو شمیر زیات وي او ښوونکي هر زده کوونکي ته رسیدګي نشي کولای. نو که یوه مور لوستې ووسي، خپل ماشوم سره د نیم مکتب هومره مرسته کولای شي.
که مور باسواده وي، تعلیم کړی وي، هغه ماشومانو سره د مکتب له پیلېدو مخکې درس شروع کوي، الف ب ورزده کوي، حساب ورزده کوي، ځینې نور شیان چې ضروري دي هغه ورزده کوي. نو ماشوم چې کله مکتب ته ځي، وار له مخکې ډېر شیان یزده وي او د مکتب درسونه ورته اسانه وي. بیا چې مکتب ته هم ځي، مور ورسره کورنۍ دندې په اجرا کولو کې مرسته کوی شي. زموږ تاسې په ښوونځیو کې د زده کوونکو تعداد زیات وي، ښوونکي نشي کولی چې ټولو شاګردانو ته په کافی اندازه ځان ور ورسوي. مور دغه تشه پوره کولی شي په کور کې که دا باسواده وي، هماغه درسونه ورسره تکرارولی شي.
لیکوال او ژورنالیست انور وفا سمندر وایي میرمنې لوستې ده، نو ځکه یې تکړه ماشومان روزلي دي او ان دا چې د همدې لوستې میرمنې له برکته یې یوه لور د پوهنتون استاده ده.
د ما میرمن چې ده، هغه څه نه څه لوستې ده، ولې ډېر ګلالي ماشومان راته روزلي دي. زما مشره لور پوهنتون یې ویلې، اوس پوهنتون کې استاده ده. بېله شکه سواد، زده کړه او لوست یو امتیاز ده د یوې میرمنې لپاره. زه هغه میرمنو ته چې دغه شیبه د ما غږ اوري او دوی مثلا د څلوېښتو کلو په عمر، د پنځوسو کلو په عمر، ولې دا کتاب قلم نه پېژني، دا کولی شي، په دې کې هېڅ شرم نشته. دا دغه فرصت لري چې په یو کال کې دوه نه څه زده کړي، چې حداقل اول څه شاګرد سره یو څه شریک کړي.
لوستې مور کولی شي خپل ماشومانو ته د ښوونځي په اړه یو مثبت ذهنیت ورکړي او هغه ویره چې ماشوم یې له ښوونځي نه لري له منځه یوسي. د ډاکټر زغم په وینا میرمنې لوستې ده، نو ځکه یې څلور کلن زوی لیک لوست کولی شي.
ما کشرای زوی څلور نیم کلن دی، دا اوس د افغانستان ټول ولایتونه پیژني، په نقشه کې هم ښودلی شي او د نړۍ په نقشه کې شپږ واړه قاری پیژني، بار ازمونه پیژني، حساب تر شلو پورې زده کړی دی، د اوس د دوه ضرب زده کړی، دغسې کرار کرار لګیا دی نورم، او د کتاب له مخې الف ب تر ی پورې پیژني. نو زه اوس ډېر هیله من یم چې دغه ماشوم چې شپږ کلن شي، د خیر او مکتب ته لاړ شي. زه فکر کوم چې دی به د اول صنف کتابونه یې ټول زده وي. حتی نیت لرم چې اول صنف ورباندې ونه وایم، راسم دویم صنف ورباندې شروع کړم. هماغه مور یې ده چې هم د کور کارونه کوي او هم ماشومانو سره دغه درسونه وایي.
اتلان دی زمانی دی پٹا پکے دی میں وندے سمر پریخی افسانی دی تا انا اے دے دے خاورے تا اتلا ملالی
نړی کې هر کال پر صابون د لاسمینځلو ورځ لمنځل کیږي چې کورنۍ په هوی چی زیاتره نسناستي او نورې ناروغي حفظ الصحه ته د نه پاملرنې لکبل رامنځته کیږي او د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي کله کله د نالوستو میندو د بې پامۍ لکبل هغه د مرګ کندې ته غورځي د ننګرهار ولایت وسیدونکو ګلالۍ د همداسې میندو کیسه کوي چې ماشوم ته د واکسین ورکولو په ارزښت نه پوهیږي او په خپل سر دوا ورکوي
اوس تاسو ته د سترګو لیدل حال وایم چې زمونږ په کلی کې به سواد مور واسي د واکسین په اهمیت باندې نه پیږي نو خپل ماشوم ته واکسین نه وکړي دا ماشومي البته د فلج لامل سوی او زیاتره مورګان سي کله ماشوم مریض سي به سواد مورګانو هغه دوی ورکوي سي دوی هیڅ نه پیژني
منصورا هغه نلوسته مور د چی وای ز د رندو پشانیم په هیڅ نه پوهیږم نو موري وای د لوستي مور ماشومان تل روغ او رمټوي
نن نام یو لمکور سم یو دوا خونه نه نامې پم
زه یو نلوستي میرمنیم د رندو پشانیم یو درملتون هم د لوهله مخه نشم پیژندلې د بسواده میرمنو ژوند ګډ وډ وی کور او اولادونه خیرن وی خو لوستي میرمن خپل ماشومان پاک ساتي تعلیم او تربیته فکر نیسی او دا ټول د درس نتیجه ده
ډاکټر څنګه هم وای زده کړې واځي د وی مور معلومات نه زیاتوي بلکې په دې هم پوهوي چې ماشوم ته په کوم وخت کې څړول خواړه ورکړي خپل او د ماشوم د پاکي خیال څنګه وساتي
د تعلیم وظیفه واځي دا نه ده چې د انسانانو معلومات زیات کی یا پوهه زیاته کی با سواد مور په خپل هم په افضل صحاب پیږي د کور په خطر ترتیب او په نظافت او په سلیقه خو پیږي د پخلی په افضل صحاب پیږي چې څنګه خواړه په صحیح له سم پخ کی د ماشومان په نظافت کې پیږي پیږي چې ماشوم څنګه پاکي څنګه پریمینځي څنګه نوکان ونیسي کالی څنګه پاکي نو د باسواد او بیسواد ترمنځ ډیر توپیر وي
کله چې د تعلیم خبره یادې کې نو تربیه هم ورسره راځي د ارواپوهنې لمخې کا کوم ماشوم په ماشومتوب کې و وهل شینو په آینده کې به هغه یو قدی او سغزړی انسان وي زموږ په ټولنه کې اوس هم دا اصطلاح کارول کیږي چې کاډب نوي هلته ادب نوي خو اوسنۍ تجربه او علم دا خبره ثابته کړي چې کله یو مور نالوستي وي له داسې معلوماتو به څنګه خبره شي پروانه ته هم داسې وي نالوستي مور کیسه کوي چې هغه د چا خبره خپل اولادونو پوزي دراوستي ده
دا غادمنګه په کلی کې او دانه خزه د بي سواد د زکه سي ماشومان تربيه کوي لمر نه تربيه کوي لچانه تربيه کوي اوله تربيه لمر ده هغه سو بیا با سواد نو بیا خو بيخي خد او کبي سواد نو لا اړل تباس له جامعې ته خراب وړاندې شو نو زمنګ په کلی کې خزه وا لا ماشومان بي سواد وا ماشومان بیا غراغله یو ایران ته تختید لې زمانه او کله بیا پولډری سوې ده غلاوي ته کوي د تر سر دي دي ده د جامعې بار دوش سو چیرې غلاوي کړې دي ته غرا دي سي زوي دي غلاوي کډیو د سدا واسه د سدا د سره مشکلات کې گرفتار ده لورګان یم دغه څه خورې واړسن کې وادو کو اوس مشکلات دي مشکلات دي
د کابل اوسیدونکو زرمینه وایي ولوست مور په مختلفو برخو کې د بیلابلو مشکلاتو په اړه مطالعه کولای شي او بیرته د خپل ژوند تجربو ته په پام سره د اولادونو پر روزنه کې کارولای شي
هغه میندې چې باسواد دي د ماشومانو پر روزنه کې ډیر رول لري په دې چې دوی کولای شي مختلف کتابونه مطالعه کړي ډیر مطالعه ولري د هم د صحت په برخه کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د غوي صحت ته ډیر متوجي وي د غوي نظافت ته متوجي وي غیر روزنه ته متوجه کولای شي چې دا غوی په درسي مسایلو کې کومک وکي هغه سر د مکتب ناراضي کور کې هغه ته وظیفه ورکوي شاګردانو ته چې دا باید په کور کې کار شي ډیره عاطفي نظر نارینه وته اگر چې پلار هم مهربانه وي مګر مور زیاتره مهربانه وي د اولادونو ته ډیره نږدې وي
په پای کې خغلی وفا سمندر زیاتوي چې یو ولوست مور خپل ماشوم ته یو ښه ټولنیز ذهنیت ورکولای شي
او ولوست مېرمن دا امتیاز هم لري چې خپل ماشومان سره مرسته وکړه چې ټولنیز حالت او برخورد او چلند ولري یعنی ټولنې سره همغږي وي له ټولنې سره هضم وي او د ټولنې لپاره یو ګټور غړی وي دا امتیازات په لوست مېرمن کې دي کلوست میرمن د دې کارونو ترڅنګ چې دی لوست کړی دا زده کړی دا کولای شي خپل ماشوم د طبیعي اجتماعي کلتوري عوارض په وړاندې بیمه کاندي او د تا یو ډول ذهني حسي او رواني سمبالښت ورکا
اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی بخون کې الله سپارم خې چاره.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اتسو اتنیوش میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.